د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته.
یو افغان عسکر په ننګرهار کې درې تنه امریکایي عسکر ووژل. په تهران کې د چهارشنبې د ورځې غبرګونو مرګانیو حملو په تعقیب چارواکو له 40 زیات کسان نیولي دي. آیا پاکستانی سړی په انټرنیټ کې د اسلام د پیغمبر د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شو. پوره خبرونه د رویټرز خبری اژانس رپورټ ورکوي چې د شنبې په ورځ یو افغان عسکر درې امریکایي عسکر وویشتل او ویوژل. په افغانستان کې امریکا پوز او په کابل کې د امریکا سفارت دواړو دغه پیښه تصدیق کړې او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته هم په دې اړه اطلاع ورکړل شوې ده. د ننګرهار ولایتي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې د شنبې په ورځ د اچین په ولسوالۍ کې د ملي پوز د مخصوصي قوې یو عسکر د خپل ټوپک خوله د امریکایي عسکرو په لورې راواړوله. درې عسکر یې ځای پر ځای ووژل او یو یې زخمي کړ. حمله کوونکي نور امریکایي عسکر وویشته او ویوژل. حکومتي قواوې د امریکایي کمانډوګانو سره یو ځای په ختیځ کې د چین ولسوالۍ په غرنیو سیمو کې د داعش په ضد نظامي عملیات سرته رسوي. د حمله څو ساعته وروسته له هغې وشوه چې امریکایي الوتکو د هلمند د ولایت مرکز لشکرګاه سره څیرمه د نادعلي په ولسوالۍ کې پر طالبانو باندې د بمبارۍ په دوران کې د افغانستان د امنیتي قواوو پر یوې پوستې بمونه وورول. په دغه پیښه کې 8 کسه وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان دي. په کابل کې د امریکا د پوځ د عامه ارتباطاتو دفتر UN د وژل شوو افرادو د کورنۍ سره همدردي وښودله او ویل چې تحقیقات روان دي چې دغه ناوړه پیښه ولې رامنځته شوه. دا وخت تقریبا 300 امریکایي کمانډوګان په هلمند کې له طالبانو سره په جنګ کې د حکومتي قواوو ملاتړ کوي. په اسلام آباد کې د امریکا خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې طالبانو په امریکایي عسکرو د پرونی حملې مسؤلیت قبول کړی دی او وایي چې حمله کوونکي د طالبانو په دستور په پوځ کې شامل شوی وو. ایرانی چارواکو د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د خمینی پر مقبرې او په پارلماني او د پارلمان په ودانۍ باندې د داعش د طرفدارو د خونړۍ حملې په تعقیب له 40 تنه زیات د شکلاندې افراد نیولې دي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې حمله کوونکي ایرانیانو او اسلامي دولت سره ملګري شي وو او په عراق او سوریه کې هم جنګېدلي وو. ځینې کارپوهان فکر کوي چې شاوخوا 1000 تنه ایرانیان له داعش سره ملګري دي او د دې حملې د ایران واکمن رژیم ډېر سخت ورخطا کړی ځکه چې د ایران په لیدوس کې سنی کردان آباد دي او زیاتره اوس د سلفیانو د عقیدې پیروان دي او د داعش سره خواخوږي لري. اسلامي دولت سږ کال په مارچ کې یو ویډیو خپره کړله او تورې ولګو چې په ایران کې د 1350 لمریز کال د انقلاب نه وروسته ایراني چارواکو 18000 نه زیات سنی مبارزین اعدام او چرماری کړي. په ویډیو کې پر سنیانو باندې غږ شوی چې له داعش سره ملګري شي او د شیعهګانو په ضد د خپلې ابرو او وقار د راژوندي کولو په خاطر وسلواله مبارزه پیل کړي. د تیمور رضا په نوم یو دیرش کلن پاکستانی چې په فیسبوک کې د حضرت پیغمبر علیه السلام او د هغه اصحابو په توهین تورن شوی د شنبې په ورځ د ټریریزم ضد صوبایي محکمې په اعدام محکوم کړ. د پنجاب صوبې مدعي العموم محمد شفیق قریشي امریکا غږ ته وویل چې د ملزم محاکمه د بهاولپور په عمومي مابس کې د سختو امنیتي تدابیرو لاندې دایر شوې وه. امریکایي قواوې د فلیپین د اسلام پالو جنګیالونه د جنوبي ښار مرابې د بیرته نیولو په جنګ کې د فلیپین د پوځ سره تخنیکي مرسته کوي. د جمعې په ورځ د ښار په کوڅو او سړکونو کې د لاس په لاس خونړیو نښتو په نتیجه کې د حکومت 14 عسکر ووژل شو. په مرابې کې چې د اوسیدونکو غوڅ اکثریت مسلمانان دي جنګ له تیرو درو هفتو نه دوام لري، خو د ښار زیاتره برخې اوس هم د اسلامي دولت د طرفدارو جنګیالو په کنټرول کې دي. توقع ده چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په راتلونکو څو ورځو کې د کیوبا په اړه نوې پالیسي اعلان کړي. فکر کېږي چې ټرمپ به د کیوبا په باب د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د همکارۍ او روابطو د ښه کولو پالیسي بدله کړي. د اوباما په زمانه کې له پنځوسو کلونو دښمنۍ وروسته له کیوبا سره ډیپلوماتیکي اړیکې برقراره شوې او په 1912 کې د هغه وخت پخواني جمهور رئیس کالوین کوویلچ له نو وروسته اوباما لومړی برحاله جمهور رئیسو چې هوانا ته رسمي سفر وکړ. د ترکیې چارواکو په هغه هیواد کې د عفو د نړیوال سازمان محلي استازی تنر کلچ د چې د سه شنبې په ورځ نیولې او د شنبې په ورځ رسمن د یوې ټریسي ډلې د غړیتوب په تور تورن کړ. خدافي نړیوال سازمان په سمدستي توګه د هغه د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د شنبه پرز د هالند په پایتخ امستردام کې یو موټروان پر پیاده روانو باندې خپل موټر وخیجو او اته کسان زخمیان کړل. خو پولیسو ویل چې په دې اړه هیڅ قسم شواهد نه دي موجود چې دا ګوندې کومه ټرورستي پیښه وه. پولیسو ویل چې موټروان ناروغ و، د ښار د مرکزي سټېشن سره نږدې د خپل موټر کنټرول له لاسه ورکړ او پر خلکو وخوت. د دوو زخمیانو حالت خراب ښودل شوی دی. او په برېتانیا کې د تیرې هفتې د پارلماني انتخاباتو وروسته له اروپایي اتحاد نه د هغه هیواد د وتلو پروسه یا بریگزټ اوس له نوو ستونزو سره مخامخ شوی. محافظه کارانو خپل اکثریت په پارلمان کې له لاسه ورکړی دی. له بلې خوا صدراعظم تریسا می د شنبه په ورځ خپلې کابینې د دوو مهمو غړو نیک تیموتی او فیونا هیل استفاګانې قبول کړې. دواړه د صدراعظم ډېر نږدې همکارانو او د اروپایي اتحاد نه د وتو په اړه ورسره مشورې کولې. په عین وخت کې د جرمني صدراعظم میرمن انګلا مرکل ویلې دي توقع کوي چې برتانیا به د انتخاباتو نه وروسته کله چې ائتلافي حکومت جوړ کړي د اروپایي اتحاد نه د وتو په اړه مشورې پیل کړي. دا او د دې ساعت خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. اوس په مکړی رپورټ د غور والی وای په غور کې د داعش ډلې فعالیتونه پراخسوي، خو مرکزی حکومت په وړاندې پر وخت اقدامات نه کوي. غلام ناصر خازی د شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې داعش وسلوال په غور ولایت کې په یو جدي ستونزه بدل شوی او که یې په وړاندې عملیات پلان نسی ګواښونه بلا ډیر کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د داعش ډلې په وړاندې که هغه په غور او یا بل هر ولایت کې وي عملیات کوي. د ازادي رادیو خبریال یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
له غور ولایت څخه د اسلامي دولت ډلې یا داعش دی ویډیو تر خپرېدو وروسته د غور والی وایي چې دغه ډلې هلته د جنګیالیو د جلب او جذب پروسه او روزنه پراخه کړې او د خوندي ځایونو جوړول یې ورته پیل کړي دي. غلام ناصر خازی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش وسلوال کافي بودیجه په واک کې لري او دا ویره موجوده ده چې په یاد ولایت کې شمیر زیات نشي. ښاغلی خازی وایي چې یو نیم کال وړاندې په دې اړه خپلې اندېښنې مرکزي حکومت سره شریکې کړي دي، خو پر وړاندې یې هیڅ اقدام نه دی شوی. دی وایي موږ له لومړۍ ورځو له امنیتي چارواکو سره دا موضوع شریکه کړې ده. د ډېرې اندېښنې ځای دی. ختمول یې پراخو عملیاتو ته اړتیا لري چې هیله من یو مرکزي چارواکي به ورته پاملرنه وکړي. دی وایي چې ډېریو دغو جنګیالیو په ننګرهار کې زده کړې کړې دي. د غور والی وایي چې داعش جنګیالي کورنیو ته پیسې ورکوي تر څو خپل اولادونه د دوی لیکو ته ورولیږي. داعش ډلې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې غړي یې په غور ولایت کې زده کړې کوي. د دغه ولایت امنیه قمندان جنرال مصطفی محسنی هم دا ویډیو تایید کړې ده. په دې ویډیو کې ښکاري چې نوي ځوانان له دغې ډلې سره یوځای شوي او ترې بیعت کوي. د دغو ځوانانو ښوونکي په عربي ژبه خبرې کوي او اعلانوي چې د داعش ډلې له مشر ابوبکر بغدادی نه ملاتړ کوي. د دې ترڅنګ په ننګرهار ولایت کې هم له دریو ورځو راهیسې د داعش وسلوالو او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. د دغه ولایت ویان عطاالله خوږیاڼی وایي چې خلکو ته په کافي اندازه تجهیزات په واک کې ورکړل شوي او داعش وسلوال محاصره دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې په ننګرهار او غور کې د دوی ځواکونه موجود دي او خلک هم د حکومت ملاتړي دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې لکه د نورو ولایتونو په شان به په غور ولایت کې هم داعش وسلوال له ماتې سره مخ کړي.
وزارت دفاع افغانستان
افغانستان دفاع وزارت په جریان کې دی. دوی چې په هر ځای کې سر راپورته کوي ځپل کیږي. موږ هلته عملیات پلانوو او لکه څنګه مو چې په هلمند او فراه کې نابود کړل په غور کې هم لمنځه ځي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د داعش ډلې پر وړاندې ترسره شوي عملیاتو سمه نتیجه نه ده ورکړې. له دې ډلې یې صدیق ساحل وایي چې افغان ځواکونه باید د داعش پر وړاندې په نویو وسلو تجهیز او پر هغو ځایونو کې ورته پوستې جوړې شي چې بیا ترې د یادې ډلې ګواښ احساسېدلی شي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې د خپل سرو وسلوالو کسانو ګرځېدل د عامو خلکو ژوند ته ګواښ متوجه کړی دی او ولسي خلک وایي چې حکومت دې د دغو وسلوالو مخه ونیسي. د بلې خوا د ننګرهار والی وایي داسې وسلوالې ډلې تر ډېره حده د دولتي چارواکو کسان دي او دوی یې د مخنیوي لپاره په اقداماتو لاس پورې کړی دی. زموږ خبريال ذبیح الله غازی په دې باره کې رپورت لري.
جلال آباد ښار کې د نامسول ټوپکوالو ګرځیدل کوم نه وینه ده، خو د خلکو اندېښنې حال الله پسې زیاتې کړې چې دغلته د هدفي وجنو غلاو او تختونو سلسله تر پخوا ګړندۍ شوه. د ننګرهار والي ګلاب منګل په ښار او نورو سیمو کې د ګرځېدونکو خپل سرو ټوپکوالو د ګرځېدو پړه دولت کې دننه پر هغو چارواکو ور واچوله چې د هغوی په نومونو ثبت شوې وسلې نور خلک ګرځي.
ځینې دولتي یا حکومتي اشخاص افراد د هغوی له وسلو او د هغوی د وسلو له اسنادو یا د وسلو له جوازونو څخه د دوی خپلوان د دوی د کورنیو غړي یا دوی ته نږدې کسان استفاده کوي، چې دا د قانون په اساس غیر قانوني عمل دی او دا جرم دی.
هغه وایي همدغه شان خپل سری وسلوال د خلکو د ازار تهدید اوان وژنو اندېښنې ډېرولی شي. والی ګلاب منګل وایي د دغه شان ستونزو د ختمېدا لپاره د قوي اقداماتو نیت کړی او نظامی شورا کې پر سیمه ییزو پولیسو له خپلو ساحو پرته نورو سیمو کې د وسلو ګرځولو بندیز لګولی دی، ځکه د پولیسو دا ډله کوم ځانګړی یونیفورم نه لري.
د نظامی شورا وروستۍ فیصله عموم په ټولو باندې ده، البته په کې استثنا نشته. محلي پولیس یا سیمه ییز پولیس یوازې په هماغه خپله سیمه کې دوی د وسلو د ګرځولو صلاحیت او مسؤلیت لري.
جلال آباد ښار کې د تیریوي میاشتې راهیسې څو پرله پسې وژنو او تختونو د خلکو پر روان بد اغیزه کړې او پر حکومت غږ کوي چې د دې ستونزې مخنیوی د خپل سرو وسلوالو په مهار کولو کېدی شي.
غیر مسؤول وسلوال ډلې ډلې د ښار کې ګرځي، نه پوهېږم چې دا څه رقم دولت دی. باید دلته په چوکونو کې انضباطان او دغه خلک ټاپونه ما چولی او کلشن کو پونه مو سره دی په خار کې ګرځي، د دینه پښتنه وشي چې تاسو څوک هستی.
مد نم غختنم داده شي کله غیر مسول او وسلوالو شخصي وسلوالو مخنیوي وشي، فکر نه کوم ک نام نه دومره پراخه وي.
په دغه ولایت کې یو شمیر مدني فعالان هم په خار کې د خپل سر او ټوپکوال زیاتې دوه اندېخمن کړي او دا ټول چاري په حکومت کې د دننه خلکو کار ګڼلې. مدني فعال نور آغاز واکي مثال نوای اندېښنې دا دي چې که حکومت د خپل سر او وسلوالو په کنټرول کې جدي اقدامات ونه کړي نو د خپلو ټوپکو په زور د نظام ستنې راکنستلی شي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د شانګهای د ټولنې د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د افغانستان د جمهوریت ګډون او د دغې ټولنې د غونډې په څنډه کې د یو شمیر نړیوالو مشرانو سره د جمهوریت غني کتنې ډېرې مهمې وې. په دې باره کې تاسو پام وکړئ. له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د افغانستان جمهوریت محمد اشرف غنی د شانګهای د ټولنې د غړو هیوادو په اومه سرمشیزه کې د ګډون او دغې سرمشیزې برخوال ته د وینا د اورولو وروسته تېره شپه بیا ته کابل ته راستون شوی دی. د افغانستان جمهوری ریاست د شانګهای په سرمشیزه کې د جمهوریت غنی ګډون او دغې سرمشیزې په سونډو کې د چین، هندوستان او پاکستان په ګډون د یو شمېر منځنۍ آسیا هیوادو د حکومتونو د مشرانو سره د جمهوریت غنی لیدنې کتنې ډېرې مهمې او ګټورې ګڼي او هیله لري چې دا کتنې او خبرې به د تروریزم سره په روانه مبارزه او په ځانګړي ډول د کابل د پروسی د راتلونکو غونډو په برخه کې ګټه ولري. د جمهوریت دوهم مرستیال نجیب الله آزاد امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د کابل د روسي خونړۍ تروریستي پیښو وروسته جمهوریت غني د شانګهای د ټولنې په سرمشیزه کې د ګډون نیت نه درلود، خو د افغانستان د نړیوالو شریکانو او د سرمشیزې د غړو هیوادو د مشرانو د غوښتنې پر اساس کزاکستان ته سفر وکړ. د افغانستان د جمهوریت دوهم مرستیال د واخان مینپال هم امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د یو شمېر هیوادو د حکومتونو مشرانو سره په دې ناستو کې د سیمه ییز او نړیوال او د سیمې د ثبات اړوند مسلو باندې خبرې شي.
جمهوریت د شانګهای په کانفرنس کې پر تروریزم او سیمې ته د تروریزم له امله پر وبېښو غوښونو باندې وینا درلود. د کانفرنس په اشه کې د اکثرو هیوادونو سره په لیدنه باندې پر دوه اړخیزو همکاریو سولې او د تروریزم سره پر موثرې مبارزې باندې ټینګار اوس.
جمهوریت غنی د شانګای سرمنشي ته په وینا کې ویل چې هیواد یې تمه لري چې دا ټولنه به ورسره د تروریزم او نشه یي توکو پر وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي او هم به د شانګای ټولنه تروریستي ډلو او سازمانونو ځپلو لپاره د سیمې او د سیمې هغه خوا د یو بحث تر رامنځته کولو لپاره لاره هواره کړي. همداشان جمهوریت غنی په دې وینا کې د تروریستي ډلو پر وړاندې د جدي اقداماتو د اوچتولو غوښتنه هم کړې ده. د افغانستان د چارو شمېر کارپوهان په نړیوالو غونډو کې د افغان حکومت د چارواکو ګډون او په دغه غونډو کې د افغانستان دریځ څرګندول مهم بولي، خو وایي چې لومړی باید د افغانانو په مخ کې په پرتو مسلو په خپله د افغانانو ترمنځ یو ډول د نظر لیک دیوالې رامنځته شي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان ودی صافیه وایي چې د ملي اجماع د رامنځته کېدو پرته به دا ډول هڅې کوم ځای ونه نیسي.
مملکت قوی دولت ونه لري، حاکمیت په خلکو، حاکمیت په جغرافي خپل ونه لري، او ملي وحدت تامین نه وي، خلک د حکومت سپورټ کې نه وي، او داخلي اختلافات نه وي. نو اوله ملي اجماع پکار ده چې دا به قوي وشي، بیا منطقوي کې تاثیر اچولی شي.
ښاغلی صافیه وایي چې له دې پرته هر څومره هلې ځلې به ګټه ونه لري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې په دغه وزارت کې د شته ستونزو د حل لپاره څېړنې کړې او د پولیسو 13 عمده ستونزې په ګوته کړې دي. د دغه وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد په وینا د پولیسو سره د درنو وسلو نشتون، د جګړې په ډګر کې د پولیسو لپاره د تحکیماتو نشتون او په دغه وزارت کې اداري فساد د پولیسو عمده ستونزې دي. په دې باره کې پام وکړئ د خبریالي لیمینیازی رپورت.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد د شنبې په ورځ په یو غونډه کې وویل چې دوی به په راتلونکو کې د ملي او محلي پولیسو په لیکو کې پراخ اصلاحات راولي او د شفافیت د رامنځته کولو لپاره اغیزمن پلانونه پلي کړي. ښاغلي مراد وویل د جنګ په ساحه کې د تحکیماتو پوره کول، د پولیسو له لیکو څخه د فرار عوامل او د افغانستان د سترو پروژو د امنیت نیول د کورنیو چارو وزارت په نوي پلان کې شامل دي. ښاغلي مراد په دې اړه وویل
د جنګ په ساحه کې د تحکیماتو پوره کول چې یوه لویه ستونزه ده، فرار یا تیښتې د لاملونو تطبیقول، کوم لاملونه چې د فرار لامل کیږي باید وارزول شي، او د افغانستان د سترو پروژو ساتنه لکه د ټاپي پروژې ساتنه، د ترکمنستان پایپ لاین ساتنه او اقینې اوسپنې پټلۍ ساتنه.
ښاغلي مراد همدارنګه په اروزګان، هلمند، کندز، بغلان او فاریاب ولایتونو کې د پولیسو بیرته احیا کول او په دغه وزارت کې د فساد په وړاندې مبارزه د دغه وزارت نورې موخې یادې کړې. ښاغلي مراد د یادو پلانونو او اصلاحاتو په اړه په دې وزارت کې د ستونزو یادونه وکړه او زیاته کړه چې دوی په دغه وزارت کې 13 ستونزې په ګوته کړې چې له دې شمېرې له پولیسو سره د درنو وسلو، فساد، د پولیسو په لوکي کې د تحکیماتو نشتون او په دغه وزارت کې د خیالي کسانو شتون له عمده ستونزو څخه یادې کړې.
په مختلفو برخو کې د فساد شتون، د ټیمي کار د نه لرلو روحیه، د ښې حکومتوالۍ نشتون، د خیالي کسانو شتون او د ثقيله او موثرو تکتیکي سلاګانو نشتون لکه د شکا، زیو، هوان او راکټ په کورنیو چارو وزارت کې لاستونز خشمیرل کیږي.
ښاغلی مراد وویل چې په کورنیو چارو وزارت کې 3000 رینجر موټر ترمیم او پیرغونه ته ضرورت لري او همدارنګ سباند شپک سو زریه همي موټر چې د شکې او نور وسایل نه لري باید ترمیم شي. د کورنیو چارو وزارت د مرستیال پر وینا د مالی ستونزو له کبله دغه وزارت نشي کولی دا وسایل ترمیم او ګټه ترې پورته کړي. یو شمېر نظامي کارپوهان په دې باور دي چې کورنیو چارو وزارت سربېره په امنیتي مسایلو عملاً په جنګ کې دخیل دی او جنګي وسایلو ته جدي اړتیا لري. نظامي کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل امریکا غږ سره په خبرو کې وویل ښاغلی مرخیل زیاته کړه چې د پولیسو لیکو کې د درنو سلاګانو شتون د پولیسو په تلفاتو کې د کموالي لامل کیږي او هم د کورنیو چارو وزارت د وسایلو ترمیم کولای شي له دفاع وزارت سره مرسته وکړي ځکه دا وزارت عملاً په جګړه کې دخیل دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان یا IOM د شپېتو میلیونو ډالر غوښتنه کړې ده چې په ختیځ افریقا کې د میلیونو خلکو سره مرسته وسي چې قحطۍ ځپلې دي. په دې باره کې خبریالې لیزا شلاین د جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
په سومالیا، ایتوپیا، کینیا او جیبوتی کې د اټکل له مخې 14 میلیونه کسان وشکالۍ ځپلې دي. د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان د بسپنې د غوښتنې نه هدف د کال تر اخره پورې 6 میلیونه کسانو ته اضطراري او د ژوندي پاتې کېدو مرستې باید ورسیږي. د افریقا د ښکار د سیمې هیوادونه د خوړو او د اوبو د جدي کمښت سره مخامخ دي چې د 2 کلنې وچکالۍ په نتیجه کې پیدا شوي دي. د ایل نینو پدیدې دغه ستونزه لا نوره زیاته کړې ده. په دې وروستیو وختو کې لږ غوندې بارانونه شوي دي چې دې په سیمه کې یوه اندازه کړاو کم کړی دی، مګر د ختیځ او د افریقا د ښکار لپاره د IOM سیمه ایز رئیس جیفری لبوویتیز وایي باران ناوخته شوی دی او په کافي اندازه نه و چې د میلیونو خلکو ضرورت کم کړی وي. لبوویتز خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We're happy that rains are happening, but it doesn't mean that the needs are fully addressed. And in fact, there's a lot of consideration that we'll have to look at a much longer term of urgent humanitarian assistance.
د ورخ پکې دو من خوشاله یو، مګر د دې معنی دا نه ده چې د ضرورتونو بشپړ غم به پرې وخوړل شي. او حقیقت دا دی، په ډېرو شیانو باندې غور کېږي چې موږ به د اوږدې مودې لپاره په اضطراري بشري مرستو ته نظر واچوو. IOM راپورټ ورکوي چې د جدي وچکالۍ په علت په تیرو 6 میاشتو کې په سومالیا، ایتوپیا او کینیا کې باندې 1 میلیون کسان په دغو هیوادونو کې بېزر شوي دي. لبویتس امریکا غږ ته وویل په دې علت د وچکالۍ خبرداری لا تر اوسه تحقق نه دی پیدا کړی چې د مرستو د رسولو ادارو په وخت سره اقدام کړی و، مګر ده څرګنده کړه چې ستونزه لا شته او پای ته نه ده رسېدلې. لبویتس بیا وایي
In fact, we're adding millions of people in need of humanitarian assistance. Over the course of the last month. When we talk about Ethiopia, it's a rapid increase. I mean, the last figure we heard was 5.
حقیقت دا ده چې موږ د تیر میاشتې په موده کې په میلیونو محتاج خلک د بشري مرستو په لیست ور اضافه کړل. کله چې موږ د ایتوپیا په باره کې خبرې کوو نو دا په لیست باندې په چټکۍ ور اضافه کیږي. تقریبا یوه میاشت پخوا موږ د 15.6 میلیونو ارقام اوریدلی وو چې بشري مرستو ته ضرورت لره. اوس دغه شمیر 2.8 میلیونو ته رسیدلی دی چې تقریبا 2 میلیونه کسان ورباندې اضافه شوي دي، او موږ فکر کوو چې دا شمیر به همداسې زیاتیږي. لوبویتس څرګنده کړه چې په سومالیا کې د 500 او 1000 تنو ترمنځ کسان هر هفته خپل کورونه د وچکالۍ په ارتباط مرستو لاسته د راوړلو لپاره پرېږدي. ده زیاته کړه چې د افریقا په ښکر کې قحطۍ ځپلي کسان له خطر نه لا بچ نه دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1296 FM 100.5.
درنو اوریدونکو، په کندوز کې له دې مخکې د ورزشکارانو لپاره د لوبو سپورتي میدانونه نه و جوړ سوي، اوس مهال په کندوز کې د کرکټ او فوټبال معیاري لوبغالي جوړ سوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ رالېږلی.
د کندوز ځوانانو به د سپینزر په چمن کې چې دوړو به په سر اخیستی وو د فوټبال لوبه کوله، تر څنګ به یې د کرکټ لوبغاړي هم ولاړو چې په یو وخت کې په یو میدان کې د دوو لوبو کول ستونزمن و. اوس په کندوز کې د کرکټ او فوټبال لپاره په معیاري ډول 2 بېلابېل میدانونه جوړ شوي دي چې د دغه ولایت د ورزش په برخه کې د کندوز لویه لاسته راوړنه بلل کیږي. د کرکټ د ملي لوبډلې غړی میرویس اشرف وایي چې په اوسنیو امنیتي شرایطو کې په کندوز کې د دغو دوو لوبغالو جوړېدل هم لویه لاسته راوړنه ده.
په کندوز کې نسبتا نورو ولایتونو نه چې ډېر په امن کې دي، کندوز د سپورت په ډګر کې دومره کار نه دی شوی. ولې بیا هم باید ووایي چې خوشبختانه تر ډېرې اندازې داسې ښه کارونه هم شوي دي، میدانونه جوړ شوي دي، اکیډمیانې جوړې شوې دي. خصوصا موږ د کرکټ میدان د زون په سطحه باندې په کندوز کې دي. افغانستان د کرکټ بورډ له طرف نه جوړېږي چې تقریبا 90% کار خلاص شوی دی. د اولمپیک له خوا نه په کندوز کې د فوټبال لوبغالی جوړ شو. د دورې په سر باندې هم د تفریح او د ورزش او د سپورت او د ورزکارانو لپاره یو ځانګړي میدانونه جوړ شوي دي. په داسې شرایطو کې ډېر څه
په نورو ولایتونو کې د لوبو له میدانونو پرته ځینې چمنونه په دې خاطر جوړ شوي وي چې خلک پکې د تفریح او آرام ناستې لپاره یوه شیبه تیره کړي. قندوز کې هم د تفریح او آرام ناستې لپاره چې ګلان او لوی ونې پکې ولاړې وي ځای وو. خو د چارواکو لخوا پکې د دولتي ادارو ودانۍ جوړې شوې. د قندوز یو تن ورزشکار سمی وایي چې اوس مهال په قندوز کې دوه لوبې فوټبال او کرکټ ډېر مینوال لري، نو ځکه ورته میدانونه هم جوړ شول.
یو خو د قوخانی کرکټ لوبغالی دی چې باغې باندې هم کار روان دی، تقریبا بشپړ شوی دی. او بل په سپینزر کې چمن کې چې کوم لوبغالی جوړ شوی دی د فوټبال لپاره، او بل موږ په شاروالۍ کې یو لوبغالی لرو د فوټبال لپاره، او په سپینزر کې چې کوم دی کې والیبال هم کې باسکټبال لپاره هم دا چمتو شوی دی. په سپینزر میدان چې اوس کوم نوی جوړ شوی دی هغه کې فوټبال باسکټبال والیبال تسره کی، او په شاروالۍ کې چې کوم میدان دی هغه کې هم فوټبال اولیبال تسره کی.
په قندوز کې په ډیر شو بیلابیل ورشتو کې ځوانان په ورزش مصروف دي چې له جملې څخه یوازې د څو ډول ورزش لپاره میدانونه جوړ شوي دي. یو شمیر ورزشکاران په شخصي ځایونو کې په رسمي ورزشونو بوخت دي. د قندوز د ورزشي چارو امیر رحیمی وایي چې په دغه ولایت کې دوی یوازې د فوټبال او کرکټ لپاره میدانونه لري، خو اوس پلان لري چې د نورو لوبو لپاره هم ځایونه جوړ کړي.
میدان بسکشی میگم چې د شاش جریب زمین گرفتیم، اونمو رو 120 جریب زمین ازیره ما میادین های ورزشی باسکتبال و والیبال و فوتبال.
د بسکشی میدان سیمه کې مو شپږ جریب زمکه اخیسته. حالته مو 40 جریب زمکه د فوټبال، والیبال او باسکتبال لپاره بیل کړي، او پاتې مو د جمنازیم لپاره ځنګړی کړي ده چې د خروالۍ لخواي کوروکی هم اخیستل شوی. که څه هم په قندوز کې د کرکټ او فوټبال لپاره دوه ورزشی میدانونه جوړ شول، خو دغه ولایت خلک تر اوسه د تفریح لپاره ځانګړی ځای نه لري. د قندوز خلک یوازې د پسرلی په وخت د اودان له پراخې دښتې څخه د تفریح لپاره ګټه اخلي، چې د دغې دښتې شینوالی هم تر یوې یا دو میاشتو زیات دوام نه کوي. د قندوز هغه خلک چې مالي امکانات لري او غواړي تفریح وکړي، نو له کورنۍ او یا هم ملګرو سره د فرخار درې ته ځي. په شمال ختیځو ولایتونو کې د تفریح لپاره ښځې د فرخار دره ګڼل کیږي. ګلریم نزمت، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
له ترهګری سره د مبارزې یو شمیر نړیوال څېړونکي په کابل کې وروستیو پیښو ته په اشاره په افغانستان کې امنیتي وضعیت شنه بولي. دغو څېړونکو پرون په واشنگټن کې د نیو امریکن په څېړنیز مرکز د یو بحث په ترڅ کې د افغانستان په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر نوې تګلارې خبرې وکړې. نور جزئیات د سید سلیمان آشنا په رپورټ کې واوري.
افغانستان د بحران سره مخامخ دی او څه باید وشي؟ د افغانستان د جګړې په ارتباط د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت د احتمالي ستراتیژۍ په اړه د پیټر برګن په څیر د ترګري ضد مبارزې یو شمیر ارزونکي وایي امریکا د یوې هر اړخیزه تګلارې د معرفي کولو لپاره ډېر امکانات لري.
په تیر وخت کې د وتلو په اړه تاریخونه اعلان شوي دي چې هیڅ معنا یې نه درلوده. د افغانستان خلکو لپاره د متحده ایالاتو د اوږدې مودې ژمنه مهمه ده. د ټرمپ د ادارې لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې وښایي موږ هلته د اوږدې مودې لپاره یو. طالبان که ترهګر وبلل شي بیا د خبرو اترو امکانات کمیږي.
څېړونکي د افغانستان د وضعیت ښه کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې د څرګندې همکارۍ وړاندیز هم کوي، خو په افغانستان کې د امریکا د اردو پخوانی افسر لینس ګیانی وایي د عسکرو زیاتېدل او کمیدل هیڅ معنی نه لري، بلکې په سیمه کې واقعیتونه باید درک شي.
ټرمپ د اوباما په څیر نه دی چې خپله ستراتیژي اعلان کړي. دا به د جوړېدو په حال کې وي او موږ به نتایج ګورو، نو هغه به خپله ستراتیژي اعلان نه کړي. زه هیله لرم چې موږ به د پام وړ ځینې پایلې وګورو.
پا په تیرو څو کلونو کې د نړیوال ائتلاف یو لکو څلویښت زره ځواکونو چې تر سل زره پکې یوازې امریکایي عسکرو د وسلوالو مخالفینو شورشونه یې په موقتي توګه محدود کړل. په افغانستان کې د امریکا یو پخوانی ډیپلومات جان دیمسی وی د افغانستان د امن کولو دپاره باید د کولمبیا هیواد د سولې د موافقې ماډل وکارول شي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.